سلامونه وخت مخیر ده افغانستان په وخت مازیګر سلور بجې شي تاسو ازادي رادیو ته وګیاست مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطالب تل شو خبرونه تاکل شي د ملګرو ملتونو امنیه چورا سبا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یې ویناما ماموریت دوبل کال لپاره تمدید کړي په راپور کې چې پرون د امنیه چورا پر وپنه خپل شو ویل شو چې د وړاندې شوی پریکړه لیک د مسودې لمخې د ویناما ماموریت به د 2024 کال د مارچ تر ولسمې پورې وغځول شي. د راپور لمخې د دې پریکړه لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د ویناما په دندو او لومړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د شورا ټول غړیو ملاتړ کړی دی. بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو حقونه، سوله او امنیت، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، توریزم، مخدره مواد، د سپکو او درنو وسلو قاچاق، د کورنۍ بېځای شوي او کډوالو او د طبیبي خاغیز هغه موارد دي چې د ویناما ماموریت په افغانستان کې تمرکز کوي. ویناما خپل ماموریت د یو بل کال لپاره په داسې حال کې غځوي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې درې نیم کاله وخت دي، خو سرپرست حکومت یې د نړۍ هیڅ سواد ته تر اوسه په رسمیت نه دی پېژندلې. له بشري حقونو په تېره د ښځو له حقونو سرغړونې د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندنې پر وړاندې لوی خنډ بلل کېږي. بلوچ سبیلتون پاله دا کوي چې د بلوچستان یلاد د نوشکین سیمې پر لولارې د پاکستان د پاوس د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د بلوچستانو د ازادي بخونکي پاوس په نوم د بیلتون پاله ډلې د بیان د یو بیان کې چې نن یې رسنۍ ته واسطه ویلي دي چې په دې کاروان کې اته بسونه وو چې د دې ډلې د وسلوالو په برید کې یو په بشپړ ډول مازه تللی. د بیان د مخې د پوځي کاروان د بسونو له ماسرې وروسته ټول ټال نوي تنه پوځیانو ته مرګ ژوبل وخت د په کې راغلی چې د برید بلوچستانو د ازادي بخون کې پاوس د مجید لواله خوا شوې ده. د پاکستان پاوس وروسته د دې ادا پاړه څنګه دی ویلي. اوکراین او روسي ځواکونو تیر شپه او نن سهار وختي یو ځل بیا پر یو بل هوایي حمله ته د پامر کړی دی چې په پایله کې دوړو خو ته مرګ ژوبل او مالي زیانونه اوښتي دي. د حملې داسې مهال کې چې دوړو لورو ترمنځ د اوربند ټینګولو لپاره د امریکا او اروپایي ټولنې د مشرانو هڅې روانې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې په دنیپرو پتروفسک سیمه کې د روسیې د توپونو په برید کې اویا کلنه ښځه وژل شوې او چیرنیهیف کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پوړیزې ودانۍ دوه پاسیني پوړونه ویجاړ شوي دي، خو د دې حملو د تلفات په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبر شوي. بلخ د روسیې د بلګورد سیمې والی ویلي دي چې په کوپکین خارګوډ کې یو شخصي کور د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د لګیدلو له کبله اورښته دي. پاینال کې په داسې حال کې چې د روسیې له کورسک سیمې د اوکراینی سرتیر د سل لپاره د روسیې د پوځ له زلې دوام لري. اوکراین پرون د روسیې هغه اداوې رد کړې چې وایي په کورسک کې اوکراینی ځواکونه کلا بند کړي دي. روسي خبرم دا چې ټاکل شوی د هالیوډ نامتو لوبغاړی روبرت دینرو په یو فلم کې دوه اصلي رولونه ولوبوي. دینرو به چې دوه ځلې اوسکار جایزه ګټلې ده د الټو نایټس یا د الټو د سردارانو په فلم کې د دوه اصلي کرکټرونو رولونه ولوبوي. د الټو د سردارانو فلم په نیویارک کې په 1950 کې د ایټالوي امریکایي مافیا د دوه اصلي مشرانو فرانک کوستیلو او ویتیو جینویز ترانز سالی رختنی کیساران غاری. من نه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو یې پاکستان کې د مشکل لوالو اندېخني
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د بلار سوال ته نه سکول سته نه مد هسپتال سته.
نوي تعلیمي کال ته یوازې څلور ورځې پاتې دي.
تر اوسه یې د نوي تعلیمي کال لپاره هیڅ روښانه اعلان نه دی کړی. دا موږ ته ډېر اندېښمنه
ده. او په کابل کې د واټونو د سر پلورونکي شکایت کوي چې د کابل ښاروالۍ کارکوونکي روزګار ته نه پرېږدي.
دای خو هیڅ وخت نشته. اما کوم دی چې موږ ځانته انتخاب او خپل کراچۍ ته درو هلته موږ څوک نه پېږدي.
خبرونه کوي نو راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره لدې هواد د وټولو لپاره د ورکړشي مهلت دوونه پاتې دي. د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال چې د پاکستان د پریکړې لمخې باید د یوټ پریک دی وایي لوي وی خو روجاو د تورغم دروازې بندیدل او بل خو د دې وټ په بیلابل سیمو کې د افغان کډوالو روزګار هغه سړي چې په دومره کم موده کې راټولول ناممکن دي. دوی لمن دي چې پاکستان خپل دغه بریکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالي لګوړې ودونه په زور د افغان کډوال د سلو کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري استلو لپاره ډېرې کمی ورځې پاتې دي، یو شمېر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپله دا پریکړه بدله کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د روانې مارچ میاشتې تر یو دېرشمې دا هیواد پرېږدي چې دې نېټې ته یوازې دوه اونۍ پاتې. په پینډۍ کې د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارت لرونکي افغان کډوال خانولي وایي دا چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې کار روزګار کوي او په دومره کمه موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغلته زمونږ په پاکستان کې کاروبارونه دي، کسب دی، همدغلته مو ډېر وخت تیر شوی دی سره دی چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دی، ګډوډ دی، هلته کاروبارونه نشته دي، ستونزې دي، مشکلات دي، موږ به څنګه وشو کولی چې هلته لاړ شو.
د بلوچستان په کویټې ښار کې میشت افغان کډوال اجی آغا چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن ته ستون شي د دوی زده کړې به نیمګړی پاتې شي.
د بشیر حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د ولاړ شو هلته نه سکول شته، نه هسپتال شته، نه موږ دغه بچیان هلته بیا څه پوکو.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څه هم ورکړل شوي ضرب الجل ته وخت پاتې دی، خو پاکستاني پولیسو د دوی نیول، زورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي. پاکستان د مارچ په اومه دا اعلان وکړو. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ګواښ کړی که تر ټاکل شوې نېټې کډوال ستانه نشي دوی به یې پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالي موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپل ایکسپانډ خپور کړی ویلي، نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کړې، څو د بیان په ټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي. په بیان کې راغلي چې راستنېدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شویو یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزو نه سر ټکولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته لا تلکه 3,000 او 3,500 څخه ډیر افغانان له دغه هیواد ته بیرته افغانستان ته راستانه شوي.
په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت دوه اونۍ پاتې دي چې دې پریکړې د افغان کډوالو اندېښنې راپارولې دي. پر همدې موضوع سره د تلیفون پر کرښه پاکستان کې میشته خبریاله اغلې مینا اکبري وصله ده. سلامونه اغلې اکبري، وخت په خیر. کړه چې پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی؟
سلامونه، وخت په خیر حسین جان. پروگرام ټول لیدونکو ته او اوریدونکو ته، په پاکستان کې د افغان کډوالو حالت که زه په یوه جمله کې ووایم، ډېر زیات د ناورین سره مخامخ ده. دا ټکی زه ځکه استعمالوم ځکه چې افغانان د کلونو کلونو رئیس، هغه کسان چې 40 کاله 30 کاله دلته وو، یا هغه کسان چې دغه 3-4 کاله کېږي دلته دي، نو دوی ته داسې په قانوني ډول باندې د کار زمینه نه ده برابره. حتی که یو څوک وغواړي چې مثلا یو وړکی دوکان جوړ کړي، حق نه لري چې یو افغانۍ جوړ کړي. نو دوی مجبور دي چې د یو پاکستانی شناخته کار دی یو بل کس په نوم به دوی اصلي بیا به جوړوي. او همداسې نور مثالونه. متاسفانه په پاکستان کې د افغانو کډوالو حالت د ډېرو زیاتو ننګونو سره مخامخ ده. اوس مهال زموږ افغان کډوال چې بار بار د دوی د ویستلو پریکړه شوې ده چې بدل روژی نه بيخي د دوی د پریکړه نهایی ده چې حتمان به وباسي. دغه څو ورځې سر په سر زه ګورم چې شهرکونو ته کوم ځایونو کې چې افغانان دي پولیس راځي. د حال دا چې دوی په روژه ماتي ناست وي کنه، د روژې مبارکې میاشت ده، لیکن بیا هم د دوی دې مسلې ته نه ګوري. راځي دروازې ټکوي، خلک بیا له ځان سره. او پیښور کې هم دې ورځو کې بيخي بد حالت شروع شوی ده چې زموږ ځینې همکاران د دې له خاطر چې د دې ځنه کسان اوباسي پیښور ته لاړل، او پیښور کې هم نیول شروع دي. نو زموږ هیله دغه دا کوم کسان چې دغه اوس مهال زموږ غږ اوري، چې مسؤل کسان وي په دغه برخه کې، له دوی څخه هیله کوو یو اقدام وکړي تر څو چې افغان کډوال نور ونه زورول شي.
بله، یو بله مسله دا د دوه اونۍ مهلت د دوی پاتې کېدل چې څومره وخت دوی ته ورکړل شوی، دوه اونۍ اوس پاتې دي. څومره افغانان د خپل بې برخلیک حالت ته اندېښمن کړي دي چې نه هلته تلی شي، ځکه تورخم دروازه هم تر اوسه پورې تړلې پاتې شوې ده، بل طرف ته پاکستان دوی ته وخت ورکړی دی. د دوی دغه حالت څومره دوی ځوروي؟
ډیر زیات هوسی جانې ډیر زیات زمونږ افغانان دی او ډول ذهني فشار سره مخامخ دي. تیر هفته زمونږ ځینې همکارانو دا پریکړه وکړه چې دلته خواسیم زورول کیږو مخکې چې پولیس مو بس موږ به خبر ته لاړ شو. هلته لاړل متاسفانه تیره ورځ مې خبرې مې ورسره کولې وایي دلته هم نیول نیول شروع دي دروازې ټکول کېږي او پولیس راځي. نو زموږ افغانان واقعا د سخت حالت سره مخامخ دي او په بل څه کې خو ګوره حسین جانې موږ خو ملامت نه یو. اوس موږ د پاکستان د ویزې لپاره اپلای کوو په ډیر مقدار سره پیسې ورته تحویل کو تر څو چې موږ د دې هڅه کوو چې قانوني واوسیږو. دا چې د پاکستان حکومت موږ ته دغه ویزه نه تمدیدي موږ ته سټین راکوي نو د کې به د دوی خپل مشکل ده. که واقعا پاکستان دا پریکړه نهایی ده چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغانان دلته پاتې شي خو په رښتیا واقعي ډول سره دوه مخیتوب دي نه کوي په رښتینی معنا سره ټول دي وباسي او پریکړه دي وکړي داسې نه چې زورول کوي وباسي بیا چې 100 روپۍ ورته راشي بیرته نیول ودروي نو دغه کار مونږ زوروي. مونږ وایو کدوې واقعا وباسي خو یو د فیل الف نه تریا پورې دی وباسي بالکل دی نه پریدي خو دوی دا کار هم متاسفانه نه کوي. افغانان په یو برخلیک حالت کې پریښي دي.
بله اوس د پاکستان د حکومت چلند نکته تاسو ور باندې وغږیدئ د دغه نابرخلیک دغه نامعلوم وضعیت د پاکستان لوري د څه لپاره دی چې هلته که پیسې ورکړ شي د دوی یو څه د پاتې کېدو امکانات شته که پیسې نه وي بیا افغان کډوال سرګردانه کېږي دغه کورونه پسې ورځي هغوی نیول کېږي او هغوی بندیان کېږي او اصلي عوامل د حکومت لوري څه ده؟
حسین جانې اوس مشکل همدغه ده د پاکستان په حکومت باندې د دې حالت شاهدان مونږ او تاسو کلونه کلونه وو چې ټول په یاد کې وي. هر کال همدغه سي یو دس یو اقدام دوی کوي د افغان کډوال صرف او صرف د افغان کډوالو په مقابل کې چې دوی افغان کډوالې بار بار د خپل سیاست قرباني ګرځولې دي. کله دوی کوم ستونزه زموږ د حکومت سره راغلې بیا همدغه عام ملت باندې پاکستان فشار راوستلی ده او لبل اخوانا چې دوی مثلا د ایو ایم بل طرف نه څه پیسو ته ضرورت وو یا څه بل مقاصد وو نو دوی بیا هم په افغان کډوالو باندې فشار راوړی ده. نو زموږ هیله د مسؤولو کسانو څخه چې د افغان کډوالو په برخه کې دي دغه ده چې دوی به یو پریکړه ونیسي چې موږ ترې نه بیغمه شو پوه شو چې نور څوک نه پریږدي بالکل چې هر څوک لاړ شي په خپل لارې باندې یا نور هیوادونو ته لاړ شي. خو لیکن دوی بیا د قلب په برخلیک حالت کې نه پریږدي وباسي ټول دی وباسي یو د فیدي وباسي کنه وباسي دغه سي د سیاست قرباني دي موږ نه ګرځوي.
ډېر زه تمنه نه ژوندۍ سیاغلی اکبري مننه خو وخت
ډېر مننه
د
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته په تاسو هغه چې نوی تعلیمي کال ته واځي سلور ورځې پاتې دي. طالبان حکومت سره هم لشپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په اړه څه نه دی ویلي. له زده کړو شمیر محروم زکون کې کورنۍ او خوني کې وایي لدی عملاندې خمنی دي. د طالبان حکومت په وزارت په دې اړه د زده کړو پوښتنه حساب نه کړي. نور حال د فیروزی عزیز پر ورک
تر اوسه د نوي تعلیمي کال لپاره هیڅ روښانه اعلان نه دی کړی. دا موږ ته ډېر اندېښمنه کوونکی حالت دی.
د غزنی ولایت اوسیدونکي او دوم ټولګي زده کوونکي افسانه وه. افسانه تیر کال شپږم ټولګي فارغه سوي. نوموړي د یک شنبه په ورځ د کاپ په شپږویشتمه ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه
له شپږم ټولګي وروسته زما د زده کړو لار بند سوي. دا موږ ته ډېر اندېښمنه کوونکی حالت دی ځکه تعلیم زموږ اساسي حق دی او پرته له زده کړو زموږ راتلونکی تیاره ښکاري. موږ غوښتل د حکومت څخه دا ده چې نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بېرته پرانیزي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي له زده کړو راګرځول سوي پښتانه په لسته کوونکي ده چې په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
دا څلورم کال دی چې نجونې د مکتب څخه راګرځول سوي چې ځکه دا ډېر اندېښنې خبره ده چې څلور کاله کېږي او نجونې د مکتب څخه راګرځول سوي چې نجونې تر اوسه پورې خورا ناست نه کوم کوم نتیجه معلومه ده نه کوم د حکومت خواسته کوم پریکړه سوي ده چې مکتبونه یې لسی یا بنسی.
د نامعلوم وضعیت د دغو زده کوونکو نجونو کورنۍ هم اندېښمنې کړې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د دریو لونو پلار چې خوانځیو کې لز دکړو محرومي سوي د نوم نخ پرې دو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
د بلار په توګه دا ډېره سخته ده چې خپل لونی د زده کولو حق محرومي وګوري، ځکه چې تعلیم د دوی د یو روښانه او خپلواک راتلونکي زمینه برابروي. د دې ستونزې حل د ټولنې حکومت مسؤلیت دی چې باید نجونو د زده کړو لپاره مناسب فرصتونه برابر کړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیان منصور احمد حمزه نوي تعلیمي کال یعنی 1404 کال لشپګم ټولګي پورته خوندیو کې د انجونو د زده کړو په اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. طالبانو پر افغانستان لبیا وکمنې دوه سره سم انجونې لمنځنه یو زده کړو راګرځولې دي. هغه مهال د دوی د حکومت په هنې وزارت ویلي و چې د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده بل امر ته پته مدي او تر شپګم ټولګي پورته د انجونو د زده کړو دوام ته به یو طرز عمل جوړ کړي، خو تر اوسه هم دوی په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د انجونو د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي وایي هر کال چې نوی تعلیمي کال را نږدې کېږي کورنۍ په ډېرو هیلو دوی ته مراجعه کوي چې ګوندې نوي تعلیمي کال لپاره انجونو ته د زده کړو اجازه ورکول سوې ده. د کابل ښار اوسیدونکي او د یو ښوونځي ښوونکي ګلرخ یارمل ازادي راډیو ته وویل
چې څلور کاله کې هر ورځ همدغه حال دي، شاګردان چې کله کال خلاصېږي نو تګ راتګ وي چې موږ به کال ته مکتب ته راځو او که نه راځو. سږ کال هم همداسې موږ ډېری شاګردان ځي او راځي، پوښتنې کوي چې مکتبونه څنګه کېږي. نو هیله مو دا ده له اسلامي عمارت څخه چې خدای دې وکړي او ښه پرېکړه وکړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت افغان نجونې د لوړو زده کړو آن له طبي زده کړو هم راګرځولې دي. د انجونو پر زده کړو د طالبانو محدودیت له پراخو غبرګونونو سره مل دی. تازه د رواني هوت میاستې په 15مه د انجونو د زده کړو ملي کمپاین د یوې اعلامیې په خبرولو سره د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی په ټکو دا غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي وو چې د انجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرښه ده او د دې حق له ورکولو پرته طالبان باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمه ونه لري.
ازادي راډیو ته ورجوي نيسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بلوڅ سبیلتون پالو زل بیا په وبرید کې د پاکستان پوځي ځواکونو د درنې مارک جوړې داړولې دا کړې ده. د بلوچستان ایالت سیمه ییزو چارواکو په بلوڅ میشتې نوشکي سیمه کې وسله پال برید تایید کړی، خو دوړو لورو د تلفاتو بیلابیل ارقام ورکړې ده. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د پاکستان امنیتي چارواکو د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د بلوڅ بلتون پالو د برید د مرګ ژوبلې په اړه زده نقیز معلومات ورکړي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې امنیتي سرچینو په یو بیان کې ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو د بسونو پر کاروان د وسلوالو د برید پر مهال په یو چاودنه کې 11 سرتیري وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. په بیان کې راغلي دي چې دا برید نن د سردار بهادر په هنتون ته نږدې شوی دی. د پاکستان پاوز بل خبره کوي. پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې وسلوالو په نوشکي کې د سرحدي ملیشا ځواک د موټرو پر کاروان ځانوژونکی برید وکړ، خو بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو سمدستي د ترهګرو پر ضد ځوابي اقدام وکړ او درې وسلوالې ووژل. پاوز په خپل بیان کې تایید کړی ده چې په برید کې د سرحدي ملیشا ځواک درې سرتیري او دوه ولسي وګړي هم وژل شوي دي. خو د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان شاهد راندوی چاودنه په نوشکي سیمه کې پر یو مسافر وړونکي موټر شوې ده. دا چارواکی وایي چې د مرګ ژوبلې په اړه به وروسته معلومات له رسنیو سره شریک شي. د دې برید پړه د بلوچستان د ازادي بخونکي پاوڅ په نوم د بیلتون پالو ډلې منلې ده. د ډلې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستاو ادعا کړې چې د نوشکي سیمې پر لویه لاره د پاکستان د پاوڅ د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نوموړی ډله وایي په دې کاروان کې 8 بسونه و چې په برید کې یو په بشپړ ډول له منځه وړل شوی دی. د بیان د ادعا له مخې د پوځي کاروان د بسونو له محاصرې وروسته ټول ټال 9 تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په بیان کې راغلی دی چې دا برید د بلوڅانو د ازادي بخونکي پوځ د مجید د لوا لخوا تر سره شوی دی. ازادي راډیو په خپلواک ډول د هیڅ لوري لخوا د مرګ ژوبلې په اړه ورکړل شوی معلومات په خپلواک ډول نشي تاییدولی. دا پیښه یوازې څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې بلوڅ بلتون پالو د بلوچستان ایالت په بولان سیمه کې د جعفر اکسپرس نومي اورګاډي سپرلۍ یرغمل کړل او په بدل کې یې د خپلو بندیانو د خلاصون غوښتنه وکړه. د ډلې د نږدې 1.5 ساعته نښتې په پای کې اعلان وکړ چې د پوځ 214 سرتیري او د استخباراتو کارکوونکي وژلي دي، ځکه پاکستان یې غوښتنه ونه منله. د ډلې تایید کړی چې پر اورګاډي د برید او وروسته له امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال یې د 5 ځانوژونکو په ګډون 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. د بلوڅانو ازادي بخونکي پوز او نورو وسلوالو ډلو له 2 کلونو راهیسې د دې ایالت د ازادولو په هدف د پاکستان د پوز او امنیتي ځواکونو پر وړاندې وسلواله جګړه پیل کړې ده. دا ډله وایي چې د بلوچستان طبیعي زیرمې د بلوڅ د ولسونو دي، خو د پاکستان مرکزي حکومت یې پنجاب ته لیږدوي او دوی ته هیڅ نه ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کابل کې د وټونو د سر پلورونکو شکایت کوي چې د کابل خروالۍ کارکونکي روزګار ته نه پرېږدي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې مناسب ځای ورته نه دی ټاکل شوی، د دوکانونو د مالی او د لوړو کرایو د برکړې توان هم نه لري. نور جزئیات په راپور کې.
د پلازمینې کابل یو له ګڼې ګوڼې ډکه سیمه چیرته چې په ریړو او لاسي کراچیو یو شمېر خلک له سهاره تر ماښامه په کارخته دي، خو وایي د کابل خروالۍ روزګار ته نه پرېږدي. د دوی له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړې کرایې او مالی توانۍ نه لري، اړ دي چې د سړکونو او واټونو په سرونو کار وکړي، خو په خبره یې ډېری وخت د کابل خروالۍ کارکوونکي ځوروي او آن لاسي کراچۍ ترې وړي. دغه لاس پلورونکي وایي د روزګار لپاره ورته مناسب ځای په نظر کې نه دی نیول شوی. د دوی له ډلې یو تن چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دای خو هیڅ وخت نشته، اما کوم بیا چې موږ ځانته انتخاب وو خپل کراچۍ کې درو، اته موږ څوک نه پیږي. اته درځه اندازې پورې چې کراچۍ هم ټول بار شوی دی په شاروالي راځي موټرو کې اچي دی. هغه موږ بیا شپه ګورځي یو میا دوه دي خلک توان نه لري ډېری تیار اوري پلس نه لري هغه اخلاص هغه کراچۍ نه تورتي.
یو بل چې هم پلاسی کراچۍ توکي پلوري او نه غواړي نوم یې په راپور کې خبر شي ورته شکایت لري.
یو ځل غرفې جوړ کړې، بیا یې هغه لري کړې، مارکیټونه یې جوړ کړل، ځینو ته یې ځایونه ورکول خو موږ ته یې ځای معلوم نه کړ. هر ورځ منډې وهو چې هر چیرته ودرېږو دوی راځي او موږ نه پرېږدي. څو داسې ځای کې خپل مزدوري وکړو چې هلته فروشات کېږي.
که څومره د طالبانو د حکومت د کابل خروالۍ مسولینو له دې وړاندې ویلي چې د لاس پلورونکو لپاره ځانګړي ځایونه په نظر کې نیولي، خو پلاسی کراچۍ او د بیلابیلو توکو د پلورونکو انتقاد دا دی چې د پلور لپاره ورته مناسب ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی پکې په دوامدار ډول خپل روزګار وکړي. و موږ غوښتل په دې اړه د کابل خروالۍ د ویان نعمت الله بارکزي نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د کابل خروالۍ ویلي د ښاري نظم لپاره د واټونو او سړکونو په سرونو هیڅ چاته د توکو د پلور اجازه نه ورکوي. دا شکایتونه وروسته له هغه دي چې اوس مهال افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې 3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا چې ننګرهار نورو ولایتونو ته څومره د کبانو غوښه صادروي وړاندې به په خبرونه کې واوري. د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېلې ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لومړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وایي
دلته راځو ډېر ښایسته مایان د خندغه او د لاغا په نوم باندې رستوران د پدې کې پخی او موږ هر وخت دلته راځو او معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک خوښوي. موږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات او خپل وطن مایان دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دلته هر وخت خلک راځي، خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخ نو خلک دلته ډېر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکزه لویدیز ته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړه شاوخوا 15 کیلومتره لرې پرته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، قندار نه، بس همدغه موسم نو ژمی دلته ډېر څه بازار جوړ خلک چکر ته راځي.
برق نشته، چا جنریټر وسه رسیږي چا نه رسیږي. نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي، ډیر خلک بس ریکینو ته خوڅوک نه راځي. نو دا ګڼه ګونه چې دی دغه برق دی عمله نشته. دلته کچیر ته برق وای لکه مخکې وختو کې نو دا ډیر ښایسته زیاده خلک پارکونو ته شپې هم چکر راوځي، شپې تر لسو یولسو پورې ګرځي. مونږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدې، د شپې والیبال به کېدې، خو اوس هغه شی نه نشته، هغه خوند یې نشته.
قدرت الله چې لس کاله کېږي په ډرونټه کې د کبانو د پخولو دوکان لري وایي،
مخکې جمهوریت کې بازارونه ښه وو، اوس لږ زره خراب شوي دي. خلک چې دي پیسونه خراب دي، کار روزګار نشته، خلک بیکاره ډیر دي، وظیفې نشته دي. فلحال دپاره لس دوکان دي نو دمایا، او اوس په دغه اماراتو کې هوټلونه ډیر بند شو چې نه چلې د کراګانې جیګي وي، او خلکو بند کړو، بس همداسې دې نه لاړل. اوس هغه بند دي او لس هوټله فلحال پال دي، او د هغه شکر د کار روزګار یو ټکه پوکه کېږي ورته ناز.
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحادیې رئیس شیراغه رئیس خیل ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لسګونه فارمونه شته.
ننګرهار کې تقریبا یو سل شلو څخه تر یو سل دیرشو پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي. ننګرهار کې درې ډوله میان موجود چې دغه د جملې نه دي، ګراس، سلور او کمن کراپ. چې دغه د درې ډوله میان چې دي ننګرهار د اقلیم سره توافق لري.
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي.
د ننګرهار میان چې دي کونړ، لغمان، نورستان، کابل پرستیو کې کندوز ولایت ته هم تللی.
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لګوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا یو سل شل میټریک ټنه کبان له ګاونډۍ ودونو واردوي. په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستان دي. شیراغه رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي، او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچرین ډېرې دي، خو یو اچري چې فعال اچري ده د کانال دلته مروز کیږي چې هر کال هغه آزادي بولې د لارې بارنداران اخلي.
نوموړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبارو د لا پراخي روزنې لپاره مساعد دي، خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي، مسلکي کسان وروزل شي او سوداګري پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پراخ شي.
څنګه خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو، دسه مېری غټه اچین لرو، ټریننګونه نشته په ننګرهار کې فارمدارانو سره، هیڅ قسم همکاري، هیڅ قسم لاسنیو کې دا غوي نه کیږي، ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپل سر باندې کوي. هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کومه ټریننګ دسه منظم شوی دی نه، ورته دسه دانه ورکول شوی نه، اکسیجن یا یو دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی. که چیرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرانی برابر شي په ننګرهار کې، یا د دانې زیاتره مشکل مونږ د دانې لرو، ځکه دانه چې په ننګرهار کې یو فیډمیل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو په روزنه کې او دغه د دانې دي.
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه اټکل ستونزمن دی، خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړو توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی وو، اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي، چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي.
دروژی رنگونا.
السلام علیکم، جوړ په خیر. د ازادي رادیو خبريالانو او کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بخت محمد روشان یم، په کندهار کې یو تن اوسیدونکی. روژه خو شکر دی الحمدلله ښه تیریږي، په ښه وخت کې راورسېدل. موسم هم ښه دی، تقریبا تندنې ورځې تقریبا لنډې دي، خو دلته یو څه مشکلات د اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه ځوان او په تکلیف سره دي. بعض خلک په معاش ولاړ دي، خو هلته چې داسې بیخي ډیر خلک ستا چې په سره کار ستله نه، یعنی کار پیدا کوی نه، چې کار وکړي.
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. پخوا به په دسترخوان پروژه ماتی پر شمی باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټول، حداقل لس دو لس دیار لس نفره بو پس وقتی تول مهاجر شوی چوک بیرون هوادو کدی چوک خوی کند که فرش واقع کرانه نو اغب خانه روژی روژماتی و پشنمی روس نشته واتن که سغ خوان نشته دی نو خدای تا سواد زاره که چو بیرت پواتن که هم اغا خوشحاله و هم اغا خوال کرانه سری روژماتی و پشنمی و دارو
سلام علیکم بخیرش جوری از خیرات تیش بیروز بخیر دی روژه مبارک بخیر دی الحمدلله شکر دی الحمدلله بس روژه دیر شروانه دا پیلحال پا پاکستان کیو بیا پاکستان پشین زله سرخال کیو دیر شر روژه دی الحمدلله وریزی دی برانونه دی دیر شر روژه الحمدلله روانه دا خیر سره
نیمه نریخ پرانه در تحمل رو خوز خبرونه سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور نیم بجې شي تاسې ازادي راوی ته غواړی است ټاکل شوې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره بعد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما ماموریت یو بل کال لپاره تمدید کړي په راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر وې پاڼه خپور شو ویل شوي چې د وړاندیز شوې پرېکړې لیک د مسودې له مخې د یونما ماموریت به د 2016 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي د راپور له مخې د دې پرېکړې لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د یونما په دندو او لومړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دې شورا ټولو غړو یو ملاتړ کړی بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو حقونه سوله او امنیت د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت تروریزم مخدره مواد د سپکو او درنو وسلو قاچاق د کورنۍ بې ځای شوي او کډوالو د طبي پیښو اغېز هغه موارد چې د یونما ماموریت په افغانستان کې تمرکز پرې کوي پلوز بیتل پارو ادا کوي چې د بلوچستان یلد د نوشکین سیمه پر لولاره د پاکستان د پاوز بسونه پر کاروان بریټ کړو لسکونه سرتیرو ته مرکزه بلاره ولید د بلوچو د ازادي په خون کې پاوز پونوم د بیلتون پالو ډلې په یو بین کې چې نن رسنې ته واسه ویل دي چې په دې کاروان کې اته بسونه و چې د دې ډلې د وسلولو په بریټ کې په بشپړ ډول لمنځه تللی دي د بین د اداله مخې د پوزي کاروان د بسولو ماسري ورسته ټول ټال نوې تنه پاوز نه تمرکزه بلاوخته ده په بین کې راغلي دي چې دا بریټ د بلوچستان ازادی بخون کی پاوس د مجید دلواله خوا شاده د پاکستان پاوس تروسه د دې ادا پر سنید ویل
نیما نړی
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مېرمنو سره ما سلام بد خلقی کوي لاس پورته کوي او بد چلن ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري لامل هم همدا وي چې مثلا دوه ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي نو داس خو کیږي نه
د یوې مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلن کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي
د لوخو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازین د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سنبالولو کې انځ پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کوم بیا هغوی ته خلکو کوم چې تاسو فاتېږئ
نن امدا موضوع چیرو ملکی هم وکړئ قدر منرتونکو دنیا لمن وای چې روژه د صبر او حوصله میاشت ده په دې میاشت کې خدای پاک خپل بندگانو ته امر کوي چې لبل ار وخت څخه زیات ښه چلند وکړي ل بې وسلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخلو لپاره عبادت تر سره کړي خو یو شمیر خلک وای چې د روژې په میاشت کې په زینو افغان کورنۍ وکي ل نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي حتی لاس رو باندې پورته کوي د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې لم میرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلی دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، په فقار سوي دي، وخلي دي. حتی دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي، او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي، نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي، روژه ماته به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیغام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کېږي، په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي، نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي. او کله چې دا مور کېږي، نو دې د پښو د لاندې خو به جنت وي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني، او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت ځان وباسي، یو خپل کور کې خپل ځان ته، خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا په روژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاري او د همدې وزګاري له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي، په دې هکله ورسره غږېدلی یو.
بالکل، ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري، نو دغه وخت د روژه ده، دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلي. روژه هم دواړه نیسي. دا له مېرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرې مطابق زه ووایم، ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده، روژه ښځه هم نیسي، سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي، نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي. په روژه کې دې کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی. ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي، خو خزم باید خراب شي. ول ډیری نارینه موږ ګورو چې هغوی ډیره بدخوی کوي په روژه کې، په مېرمنو باندې مثلا قاریږي، چې وایي که روژه کې یو شی مثلا لکه انداک نه وخت شي نو ډیر بد حاله چولې وي، او روژه ماتي باندې څوک نه پويږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داس خو کېږي نه. ولی رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی، او ښځې له دې خو سره ډیر مخ کې وي په روژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي زاید خوشونات که دا نارینه خپل مېرمنو سره همکاري وکړي څومره بخوي؟
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي.
په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي. پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی، ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غوسه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو مېرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو مېرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري، او په مېرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا د دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په مېرمنو باندې باید غوسه نه شي، او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه هم لیدلی دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي، او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غوسه په بل چا نشي سړولی. نو بیا مېرمنه بیچارهګانې رئیسار کې په هغوی باندې دغه غوسه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غوسه وي کې د هغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي، او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجي شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول په کار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه، په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده، او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قهر نه وي، په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابي، ول کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کښېني، ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړه، لکه ته بیرون کار کوي نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم، او یوازې مثلا دیګو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي ده په غاړه ده، په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي، او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري، بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو، یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه به دې شي ته غوږ نه نیسي، او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه مونږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي، بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي، او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي، بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې یوې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای دې چې دېنه مننه وکړي، دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
ته فکر کوم فرشته جان، نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي، او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه کمی بدخویه وي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي، بس خبره لاړه شي دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی، چې که مثلا نارینه یې بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نه شي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي،
کچیره د دې له خور لور سره د سي چلان وسی لکه د نې چې دای له خپل میرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده په دې بچ ډول اثر بیا وکړي.
په افغاني ټولنه کې ډیرې سړي په دې فکر باندې نه دي، هغه د مونږ ژوند کړي د افغاني ټولنو کې بس هغه د یو چا لور چې کور ته واده شول بس هغه خپل خزه فکر کوي، دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د هما خور یو پر دې کور ته تللی د هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هغه خپل ژوند په نظر کې راولي، هیڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغانستان ډیری خلک د ژوند لپاره ډیر لنډ فکر لري، هغه خپل کورنۍ چاپیریال کې دوی فکر محدود وي چې په ماغه باندې راټول وي چې مثلا همدغه ما کورنۍ ده او مېرمن مې ده، او خپل هغه ټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي، د هغې نه علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم یعنې په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دا هم د یو چا لور ده، کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي نو هغه ټول امید هغې دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځي کنه، نو باید چلن ورسره ښه وشي، نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکي او یا هم مثلا خفه وي.
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلي پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلې حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم مازیګر ماښام به د هر کور کیسه همدغسې وشي. ان ځینو نارینهو به دا ویاړ ګاډه شي، والله ما نن کور کې مېرمنه په دې شي باندې واله سي هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې واله سي لږ ناوخته زما لپاره روژه ماته تیار کړی و. ان بل وایي ما په ده باندې واله شي، مثال زما د خوښې خواړه نه و تیار شوي، نه تنها شي کومک به ورسره نه کوو، بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي و په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تاسو روژه نیولې ده، هغه هم روژه نیولې ده، په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار همدې مېرمنو کړی دی، ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ باندې لاس چېږي؟
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشه یي توکو باندې روک دي، دوی هغه پروژه کې خپلو نشه یي توکو ته نشي رسېدلی. دلته بیا راځي مېرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشه یي توکي دي، په نشه یي توکو روږدي کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي. چون داسې روږدي هم نه چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي، خو ولې معتاد وي په سګرټو، په نسوارو، په چارسو، په نورو شیانو باندې. خو چې ورځ ختمېږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري. بیا هغه خپل د زړه بړاس او هغه کینه چې دا هغه په مېرمنو باندې وباسي. سرل داسې دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستې خلک چې په یوه لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغې مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وای ټاکي. دغه راز بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي. ماشومان سره لدې چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډېر راحت وي. خو د ځینو ماشومانو عادتونه، مثال د هغوی شوخي، لوبې، جنگ، ژړا، خندا، دا په ځینو نارینه وو باندې بد لګي. هغوی به چون نشه یي توکي به نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه، خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې مېرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرنې دي، د ده مخ ناولی، دا دي دا دي. په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
راځو د تاسو شخصي ژوند ته. موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو.
څومره آر وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوئ؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو که نارینه وي که ښځینه وي، د هغو بد چلند ته بد چلند وایه، خپله څه کوئ؟ کیدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې میرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو میرمن می یو کارو کی زمن ډکم سے دوام کارو کما کاغذ دریم کی زوان سلورم کار زو کم خو به روزی په مواردو کی ز ډیر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کی د کور په پاکوالی کی د ماشومان وې د کولو کی د ماشومان په سنبالولو کی ير به د ټول مواردو کی زله میرمن سره مرسته کوم. ان کله کله سی وشي د پښمنۍ پر وخت کی زه هغه ته وګورم چې د شپې زما له وړ کی ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان زه پښمنۍ ته تیار کم بیا ہوئی تک کم فات گئی. نو داغ سری چی پتہ کی زن کم غیرت گورم، پتہ کی زن کم پختو گورم، بلکہ دا پر اسلامی لحاظ، شرعی لحاظ، عوام زبنگ استاد اخلاقی لحاظ بندی دا هغه موارد دي چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم.
bale اوس یې په ګټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختجی؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال میرمن دی یا مور دی ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاسېږي د هغه په ځای کتخ ته وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاسې کې پښلمی تیار کړي، هغه په قطره پاسې چې راځي پښلمی تیار دی. یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د ده نه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوی دی، کله چې زما لورې دغه عملونه زما مېرمنې کتلې، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم. بیا که زه ستړی یم، مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چې ستلی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري، که زه مثال هغه سره کار کوم، ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس دی ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نه مخدا ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې لخپل مېرمنو سره، لخپل میندو سره، لخپل خویندو سره په کور کې مرسته کوي، نو بدې دې پوښي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې، همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي.
ډېر زیاته مننه پردې صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوشي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډېره مننه.
د اسلام له نظر حمله میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله حتید چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجی کوي، وهل کوي، روژه نه قبليږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا نادرست او نادلنه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی، بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي، د کور ټول کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. د خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د ور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده، نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي، دغه د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات داسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري، نو دا چې لږ وخت لپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده، موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي، او هغه ورباندې اواز پورته کوي، او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرگز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته او ولې دا شی اسرائیل باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالی هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
قدرمنو دوستانو، ومو بریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په هره برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 0004 22 14 44 شپږ سوه یو. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
دوران خار د هندارو پشان تازل میں مات لکا دوران خار د هندارو پشان خوت میں یادی د وطن د غرو د نارو پشان خوت میں یادی د وطن د غرو د نارو پشان باندے خمن سولی ونیان مینیو پما دیگر باندے خمن سولی ونیان مینیو پما دیگر باندے خمن سولی ونیان مینیو روح لکنا غواڑی چسی د سوزگارو پشان روح لکنا غواڑی چسی د سوزگارو پشان خوت میں یادی د وطن د غرو دلارو پشان خوت میں یادی د وطن د غرو دلارو پشان چاد دوا سرگو خمارو پشان لکه چیدی د چاد دوا سرگو خمارو پشان خوت می یادی
وطن د غرو د لارو پشان خود میاد د وطن د غرو د لارو پشان پردیو ما خامونو داسیو زپچی او اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی پن خبر باندی نڑی گی وز دبارو پشان پن خبر باندی نڑی گی وز دبارو پشان خوت میں یادی دوطن دغرو دلارو پشان خوت میں یادی دوطن دغرو دلارو پشان